The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلامونه اونیکی هیله قدرمنو اوریدونکو د دیوا رادیو په خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنجشنبې ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام اته افغانستان کې 1:30 او دلته په واشنګټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه هم بختور شه.
دا خبری خپرونه تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان پارلیمان غړي غونډه ته ویلي د پاکستان سره به د ترګری بدمنۍ او بیروزګاری د مخنیوي په لړ کې همکاري جاری ساتي او دوه اړخیزه تجارت ته به وده ورکوي.
چغټله د پاکستان د سلامتی لپاره خطر ده چې پاکستان ته خطر راوسولو څخه وړاندې به ختم کړي.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د داعش وسله والې ډلې اته تر هغه نیول شوې دي. یو څیړنکار وایي تر څو پنجاب کې عملیات نه وي شوي پاکستان کې تر هغه رایي نه ختمیږي.
نو دوی په نورو صوبو کې یا نورو ملکونو کې چاپېره مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي. پنجاب کې کمه کوي دې وجه دا ده چې هغوی نه غواړي چې د حکومت سره د عمل راشي. تعقیبات
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ریاست یا تنظیمونو لخوا د ماشومانو په جګړه کې د کارولو اجازه نه ورکوي.
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
سرٹی کی تاسو اوریدل وز واکشی د مهم خبرونو تفصیل تا.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پاکستان د پارلیمان غړي غونډه ته ویلي د ترګرو په ضد به د ترکی لخوا هلې ځلې روانې وي او زیاته کړې ده د بیروزګاری بدمنۍ او جهالت په ګډه سره به مقابله کوي. دغه وینا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ له تاوتریخوالي پیدا کولو کوششونه کیږي خو غواړي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي. هغه ویلي ترګر چې څومره اسلام ته نقصان رسوي دومره بل څوک نه ور رسوي او زیاته اکړه چې تندره وډله داعش اسلام سره هیڅ تعلق نه لري. د خپل وینا په وخت د ترکی صدر په جلاوطنه ترکی عالم فتح الله ګولن او دغه پلانجمن تحریک سخت ټکونه وکړل او تورې ولګو چې ګولن تحریک ته د غربي نړۍ ملاتړ ترلاسه لري. هغه ویل غربي نړۍ داعش او القاعده مرستې هم کوي. نوموړي د پاکستان لخوا د پاک ترک تعلیمي ادارې چې د فتح الله ګولن لخوا چلول کیږي استادانو ترکی ته د لیګلو د فیصلې هرکلی هم وکړو. هغه وویل القاعده او داعش په شان ډلې مسلمانانو ته زیان رسوي او زیاته کړه چې پاکستان افغانستان لیبیا عراق او شام ټولو ته د ترهګرو له امله زیانونه اوښتي دي. هغه وویل پاکستان کې جمهوریت ډیره ترقی کړې ده.
اخوا د پاکستان پنجاب صوبه په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې اته ترهګر نیولي دي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې داعش وسله واله ډله شتون نه لري. د رسنیو راپورونو تر مخه ویل کیږي د داعش دغه غړي د هیواد څخه په تلو هڅې کولې چې د یو عملیات پر مهال ونیول شول. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان ویلي دي د نیول شوو مشکوک وسله والو څخه ځینې لپټاپونه او موبایلونه هم نیول شوي دي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ماشومانو د استعمال اجازت هیڅ چاته نه ورکوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د درې ورځنۍ غونډې په مهال د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي ماشومانو لا د خپل ځان د حفاظت د تربیت ورکولو اجازت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورکړي ولې په عملی جنگونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزي ده. پاکستان کې اکثره ترګر تنظیمونه د ځان وجونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو نه اخلي د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه بدليږي. تفصيلات اورو د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه.
اسلامي نظریاتي کونسل درې ورځې نه روان غونډه کې د ماشومانو حقونو په حق له سفارشات جوړ کړي شوی دي خو میډیا سره تفصیل نه دی شریک کړی شوی. خو د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی خبری کانفرنس ته ویلي دي ماشومانو حقونو په حق له په 15 سرخطونو لاندې یو سل یو نقطې دوی په سفارشاتو کې شامل کړي دي. د یو تپوس په ځواب د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي اسلام مذهب دا اجازت نه ورکوي چې ماشومان د جنگي مقصد د بار استعمال شي. البته پیغمبر اسلام ویلي دي ماشومانو ته د خپل د ځان دفاع تربیه ورکول ضروری دي.
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے۔
دوی وی معشومان جنگ کے استعمال والو اجازت نہ ریاست سرشتا اور نہ تنظیموں سر ادا حق شتا۔ اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد۔
دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دا
انٹرنیٹ دا آزادۍ په اړه د امریکای د فریډم هاوس یو تازه رپورٹ وایي پاکستان د انټرنیټ د آزادۍ په فهرست کې د نړۍ په سلو هیوادونو کې په یو کم او یایم نمبر هیواد دی۔ رپورٹ وایي د پاکستان د پارلیمان نه منظور شوی سایبر کرائم بل وروستو د انټرنیټ په آزادۍ نور قدغنونه لګیدلی دي۔ په دغه فهرست کې چین د پاکستان نه هم زیات خراب هیواد ګڼل شوی دی۔
بلی لوری تروان کال د پاکستان او ایران څخه د 1,000,000 هم زیات شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دي۔ د پیښور په چمکنو کې د کډوالو په یو کمپ کې یو کارکونکی ویلی دی چې افغانستان کې د ژمي پر مهال سهولتونه ډیر کم دي او له همدې کبله د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې پریکړه کړې ده چې د کډوالو بیرته تلو پروسه تر 4 میاشتو وځنډوي۔
د امریکای صدر براک اوباما د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ترڅنګ د جرمنی ولسته ویلي امریکا به د نړیوال ملګرتیا نه ورستو نشي۔ دواړو مشرانو ویلي جرمنی او امریکا به د خپلو اقدارو سره سم نړیوال ملګرتیا یا ګلوبلایزیشن مخ په وړاندې بوزي۔ د ډیور ریډیو همکار مجاهد جواد هم په دې د وایس اف امریکا یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځو۔
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د خپل واکمنۍ د وروستي بهرني رسمي سفر په ترڅ کې دا مهال په جرمنی کې دی۔ اوباما د جرمنی له لومړي وزیر انګلا مرکل سره یو ځای جرمنانو ته وویل چې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن په مسله کې په شاتګ نشته۔ دواړو په یوې جرمنی ورځپاڼه کې چې ورت شفتس ووخې نومیږي برلین ته د اوباما له سفر څخه د مخه په یو ګډ ادارتي مضمون کې لیکلي و چې له نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن څخه د مخه وخت به نړۍ په شاتګ نه کوي۔ جرمنان او امریکایان باید دا موقع ترلاسه کړي چې د خپل ارزښتونو او نظریو سره سم نړیوال کېدو ته بڼه ورکړي۔ موږ هم خپل کار او هم خپل ولست اړین بولو چې ټوله نړۍ په خپلو کې مرستو او همکاریو ته لا زور ورکړي۔ برلین د اوباما د دغې بهرني رسمي سفر دوهم تمځای دی۔ اوباما لومړی له یونان څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسواکۍ څخه د دفاع په ارزښت خبرې وکړې۔ اوباما همدارنګه له اروپایي ملګرو سره د متحده ایالاتو د دوامدارې ملګرتیا ژمنه وکړه۔ اوباما د یونان په پلازمینه اتنس کې چې د نړۍ د غربي ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ زانګو ګڼل کیږي وویل هغه ډیموکراسي چې امریکا ځان ته خوښه کړې او غواړي په نړۍ کې خپره کړي ښایي نیمګړتیا ولري خو بیا هم په نړۍ کې غوره بدیل نه لري۔
جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه به نن د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاقات کوي، امکان دی خپل ملاقات کې به دته د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاعي تړون اهمیت ورښکاره کړي۔ ښاغلی ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د امریکای او د جاپان په دوړخیزه تعلقاتو هم ټکونه کړي وو او ویلي وو چې د جاپان دفاع امریکای ته ډیره ګرانه پریوزي۔ د جاپان وزیر اعظم امریکای ته د روانې دونه وړاندې خپل بیان کې ویلي چې اتحادونه په دوړخیزه ادبار کار کوي او زه به هم د دې قسمه ادبار ښاغلی ټرمپ سره د پیدا کولو کوششونه کوم۔
اخوا د روسیې سترې محکمې د حکومت یو مخالف مشر الکسی نوالنی ته د لندنی عدالت یا لوور کورټ لخوا اورول شوې سزا ختمه کړې ده او د مقدمه یې د بیرته له سره پیلولو لپاره لندنی عدالت ته لیږلې ده۔ الکسی نوالنی په روسیې کې د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې کوي، هغه د کال 2023 پورې نه خو کومو ټاکنو کې برخه اخیستلې شو او نه یې کومې سیاسي عهدې کې پاتې کېدای شو، خو دا مهال په کال 2023 کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیا ټاکلو په لار کې د یو لوی حریف جوړ شوی دی۔
د امریکای په سنټ کې د مشرۍ په څوکو باندې د نورو سنټرانو د خوښولو عمل روان دی چې په تازه شوی انتخاباتو کې د بریالۍ شوی پارټۍ اکثریت بثابتوي، هر څه که د ریپبلیکن پارټۍ ته په صدارت او د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې اکثریت ترلاسه دی، ولې په سنټ کې ورستا په سلو کې 52 څوکۍ دي چې د ډیموکریټس سره 8 نور سینیټران دي۔ څېړونکي وایي د ځینو قانونونو د پاس کولو دپاره به په سینټ کې 80 په کار وي چې ډیموکریټ ګوند به پکې خنډان راولاړوي۔
د امریکای اوهایو ایالت په کینټن ښار کې د ګاز پایپونو د چاودېدو له امله یو تن مړ شوی دی او ځینې نور ژوبل دي۔ چارواکي وایي دغه چاودنه د ښار په څلور لارې کې رامنځته شوې ده چې ځینې ودانۍ یې هم نړولې دي۔ ځایي رسنۍ وایي چې په سیمه کې د کارکوونکو په کار پر مهال چې د ګاز پایپ لیک شوی دی دغه چاودنه رامنځته شوې ده۔
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن نه خپنه غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په دوره د نوموړیال ته د پارلیمان غړي غونډې ته ویلي پاکستان سره به د ترګرۍ بدمنۍ او بیروزګاری د مخنیوي په لړ کې همکاري جاری ساتي. نوموړی په خپل وینا کې په خپل مخالف فتح الله گولن باندې چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي هغه باندې هم سخت ټکونه کړي دي، ویلي چې هغه د یو ترهګر تنظیم یا ترهګري ایجنډې مخ په وړاندې بوتلو کوششونه کوي او دغه کار هغه د خیر ښېګړې د تنظیمونو په شا باندې کوي، یعنی سکولونه کالجونه هم چلوي او د هغې په شا باندې د هغه ایجنډا د ترهګرۍ ده. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیرنه.
په اسلام آباد کې د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا په محل ترکو لسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د پاکستان سره د بدامنی جهالت او بیروزګاری په اړه غړي هڅې کوي دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تر یو ارب ډالر پورې رسول غواړي. دوی زیاته کړه چې غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې شوي او د دې لپاره ترکیه خپل کردار لوبول غواړي. ترک وزیر اعظم زیاته کړه چې د پاکستان سره په خلوص سره د ورور لوی اړیکې لري او په کال 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول کې کېدونکي برید وروسته ترکیه د یوې ورځې سرکاري غم منځلې و. دوی زیاته کړه چې القاعده او داعش په شان تنظیمونه مسلمانان ته زیان رسولې دي او ترکیه به د ترهګرو په ضد هڅې دوامدار لري. دوی پر مسلمانې نړۍ شخ وکړو چې په کار دی چې د ترهګرو په ضد په ګډه کار وکړي. سیم خپل د وینا په محل ترکو لس مشر د فتح الله ګولن تنظیم ترهګر ډله وګرځوله او ویل چغه ډله د پاکستان د سلامتی لپاره خطر ده چې پاکستان ته خطر راوسول څخه وړاندې به ختم کړي. د پارلیمان په دغه ګډه دستوره کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د درې واړو ځواکونو مشران پارلیماني غړي د درو صوبو اعلی وزیران او د مختلفو هیوادونو سفیران موجود وو. خو د پارلیمان د دغه ګډې غونډې څخه تحریک انصاف او د شیخ رشید عوامي تحریک بایکاټ کړی وو. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم میانواز شریف یوازې هم د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره لیدلی وو او د لیدنې وروسته د ګډ خبري غونډې سره د وینا په محل میانواز شریف ویلي وو چې دواړه هیوادونه د کال 2018 تر پایه آزادانه تجارت په لوزنامې خبري تر سره رسولو اتفاق کړی دی او دا هم چې د پاکستان ترک دوستي د سیمې د استحکام یو اهم عنصر دی. د خبري غونډې سره د وینا په محل ترک صدر د فتح الله ګولن د تنظیم په اړه د پاکستان لاړه خواسي دریس بلولو او د پاک ترک سکولونو کارکونکو تر 6 نومبر پورې د هیواد څخه د وستو حکم ستایلی وو. سرګند دی وی چې څلور میاشتې وړاندې د جولای په 15 نیټه په ترکیه کې د یاغیتوب هڅې سوي وي چې ترک حکومت یې زمواره فتح الله ګولن ګرځوي. د دغه یاغیتوب وروسته ترکیه د پاکستان څخه د پاک ترک سکولونو په ضد عملیاتو غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي چې فتح الله ګولن یې چلوي. پاکستان حکومت د ترک ولسمشر د راتګ په محل دلته موجود ترک کارکونکو ته تر 6 نومبر پورې پاکستان څخه د وستو حکم ورکړی دی. بل اړخته پاک ترک سکولونو انتظامیه د کورونو چارو د وزارت دغه پریکړې په ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست در کړی و چې نن یې اوریدنه هم سوي وه او د اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو سکتر ته نوټس جاری کړی و. د پاک ترک سکولونو ترک کارکونکو واپس خپل هیواد ته د لیږلو په ضد په پېښور او کوټه کې د دغه سکولونو د زده کوونکو له اړخه مظاهرې هم روانې دي. ترک صدر د اسلام آباد پس لاهور ته هم سفر کوي. وزیر اعظم میانواز شریف او د شهباز شریف له اړخه ترک صدر یوازې پنجاب او لاهور ته پر بلنیم د مخالف ګوندونو لاړه پر دوی سختې نیوکې کیږي. ولې چې تیره شپه د ترک ولس مشر دراتک په محل هم یوازې میانواز شریف او شهباز شریف د دوی د هرکلی لپاره موجود وو. او اوس د مخالفینو وینا ده چې د ریاست میلمه خپل میلمه ګرځول او د څلورو ایالتونو پر ځای یوازې پنجاب ایالت ته د دوی غوښتنه او په پنجاب کې د مختلفو پروژو په اړه د دوی د سرمایه کاری بلنه ورکول څرګندوي چې مشرف روڼه د پاکستان نه بلکې یوازې د پنجاب واکمنان او خیر خوښونکي دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د رابیه پیر څخه دغه راپور واوریدو چې د پاکستان سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د فتح الله ګولن سره تعلق لرونکي ټول ترک ښوونځي دي په پاکستان کې وتړل شي. په دې هکله په تېرې خپرونې کې زموږ همکار بیروز خان صاحب نه ځینې پوښتنې مونږ کړې وې. تاسو سره یو ځل بیا دغه ټول معلومات شریکوو.
یو خدا دې چې پاکستان د پاره دا یو د سیبو وایو چې یو ښه خبره په دې ده په دې وخت کې پاکستان بیخي یوازې شوی دی، نو پاکستان هم اړتیا لري دې ته چې د ملکونو سره یا د ملکونو مشران چې کوم دي هغه د پاکستان سفر وکړي او په ملک دننه هم او بهر ته هم یو ګندې یو پیغام ورکړي، په خصوصي توګه دې د هندوستان ته بیا دغه پیغام ورکول غواړي چې هندوستان ته دا وایي چې ګنې موږ یوازې نه یو، بیا دغه شان دي ورسره به افغانستان ته هم یو پیغام ورکوي. بیا د پاکستان نه دغه غوښتنه شوې ده چې څومره د ګولن سکولونه دي هغه دې وتړل شي. د دغه استادانو سره به دا چې کوم د 11,000 سټوډنټان دي، د زیاتره په پنجاب او په سند کې دي، یو سکول په کوټه کې هم دی، نو د هغې چې کوم مستقبل دی کوم مور پلار دي هغه د دغه سټوډنټانو دپاره، ځکه چې د په درې ورځې کې که دی اوباسي د شلم تاریخه پورې مثال، نو په دومره عجله توګه به دغه ته نور استادان څنګه دي برابر کړي. دغه یو هغه ده. او بیا دا دی چې د هندوستان سره د پاکستان ډېر لوی ټینشن روان دی، نو پاکستان غواړي هم چې څوک درېمګړی ورته رامنځته شي. امریکې ته یې وویل خو امریکې ورته څه داسې خاص جواب ونه ویل، نو امریکې ورته خپلو کې حل کوي.
بالکل بیروس صاحب، ډېره مننه چې تاسو د دې اغېز په هکله هم خبرې وکړې چې د دغه ښوونځیو بندېدل داسې په ناڅاپه توګه او دومره زر یې دا فیصله وکړه د اردوان د غوښتنې وروسته. خو یو بله پوښتنه دا منځته راځي چې دوی دواړو مشرانو په کشمیر هم ځینې خبرې کړې دي، دغه څه خبرې دي، څه خبرې تر سره شوې دي د دوی ترمنځ؟
خبره هم دغه ده چې د کشمیر په اړه باندې د اردوان چې کوم د پریس کانفرنس نه خبرې میډیا راخستې دي، هغه هم د دواړو ملکونو د خبرو اترو یعنی د ډایلاګ د لارې د دې کشمیر د قضیې د دې شخړې حل ته اشاره کړې ده چې ګندي دا د جنگ خبره نه ده. خو د هندوستان او د ترکیې یو بل سره ډېر ښه تعلق دی، ډېر نږدې تعلق دی، نو پاکستان هم دغه غوښتنه به د اردوان نه ضرور کړي چې ګنې د هندوستان سره د دې په تعلقاتو بیا لږ نارمل هغه ته راوړل، صورتحال ته راوړل، په دې کې ګنې ترکیه خپل چې څومره وس د هغه کېږي هغه پکې خپل هغه وکړي. خو د اردوان د خبرونه چې کومه هغه ده اندازه ده، نو هغه هم دغه ویلي دي چې دواړه ملکونه دي خپلو کې په خبرو اترو د لارې دا قضیه حل کړي. خو د کشمیریانو هغه پکې چې کومه بنیادي خبره هغه دغه هم ده چې د کشمیر د کوم خلک چې دی د هغې چې کومې غوښتنې دي او د هغې کوم تحریک دی عادي په نظر کې ونیول شي، نو دغه هم د منځ لاره چې ورته وایو یعنی غواړي چې د منځ لاره راوباسي او د دواړو ملکونو، ځکه چې د دواړو ملکونو په دې وخت کې د لاین آف کنټرول چې کومه دی یا د ورکینګ باونډري هم ورته وایي، خو د کشمیر چې کوم لاین راغلی شوی دی په هغې باندې د دواړو خواوو ځواکونه چې په یو بل باندې بریدونه کوي او وجنې پکې روانې دي، نو دغه صورتحال چې کومه دی هغه به پاکستان سره سره ترکیه به هم لږ پریشانه کړی وي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان حکومت دغه فیصله چې یعنی په پاکستان کې چې څومره د ترکی د ګولن د تحریک لخوا چې چلیدونکي سکولونه دي، 28 سکولونه کالجونه دي، داغه چې څومره استادان دي دا به په څو ورځو کې دننه دننه ترکی ته واپس کوي د پاکستان نه به واسي، په دغه باندې د دغه سکولونو استادانو سخت خبرګون خودلې دی، ویلي دي چې دغه تعلیمي ادارې چې پکې په زرګونو پاکستانیان سبق وای نور استادان به څنګه کولی شي چې هغه راشي او دو نظر د هغوی هغه ځای پوره کړي. دا ډېر ګران کار دی. په پېښور کې د پاک ترک سکولونو استادانو په دې باندې سخت خبرګون خودلې دی. حمید الله تفصیل راکړي.
په پېښور کې د پاک ترک سکول انتظامی او استادانو د ترک صدر طیب اردوان هغه تورونه رد کړي په کوم کې چې نوموړي نن د سکولونو دغه لړۍ د یو ترهګر تنظیم برخه بللې ده. د پېښور د پاک ترک سکول یو استاد اشرف بیبی نن وویل
ترکیش سٹاف چلی اباسی پدری روز کے اور سارا وتھ فیملی اباسی نو دس ٹیررسٹ نہ دی دا ٹیچرز دی مونگ دا وینا دا چ لگدا چ ٹیچرز دی نو ٹیچرز کو نہ سارا گنش تا نہ دا جادی تنظیم دے نہ سدی سارا نو غلط کرو نہ دی پک انوالو دی اس نو بیا سری زن دی جدی دغ شانتی بے عزت اس ردی دا اباس اور چکم دی نو خلق فرق فار ایگزامپل ز چا بل چا ہوں میں اچانک زن نو یو ٹیچر ہائر کما نو اگی تہ زما دا سسٹم سنگ پتہ لگی چ ز اچانک اگی تم چراش جی زما سکول چلا اور ماده دا 110% یقین دے جے دغی 450 جے کم ٹر کشتی دی کہ یو قسم گلین نہ دلی دلی پاکستانی نیشن مونگا دیر زیاد مونگا دا شرم راضی چ مونگا دی مونگا سر سمرا خو کر او مونگا وسر سو کر
طیب اردوان نن پخپل خبرو کہ دا پاکستان دا پاک تر سکول دا ترکی عملی دا یو سل اتو استادانو او دا وی دا کورونو دا شرود دا پریکړه هر کلی کړی دی او ویلی چې دا سکولونو بعد دوانه هیوادونو په مرسته نور هم کوي کولی شي خو دا استادانو او زدهکوونکو والدینو دا غدری زرت کړی دی او دا په غوړ د یوسف خټک درې بچی په دا سکولونو کې سبق وایي او وایي
ما دا دے کم سسٹم ہو تو یو فلسفے باندھے تعلیم ورکی لرننگ بائی ڈوئنگ ہر سب پریکٹیکل کانفیڈینس ورک کرا گلے دے دا ہے کور کے چکم بیلنس چکم غدے ڈیولپمنٹ داما پدرو کالو کی فیل کریکٹر بیلڈنگ چور دوائی دے گورنمنٹ آف پاکستان سٹرانگلی دا شے کنٹم کوما چے ان دا میڈ آف سیشن دے دا ڈیسیژن کو چے دل تمنگا ی نیو فرام مارے فاؤنڈیشن دے کے ہور کو دے چے دا سم مشین نے دے چے دے کے تیو پر زوبا سا بلا پر زوبا چوا دا ہیومن بینگز یو سائیکل لري یو خیالات.
طيب اردوان دا هم ویلي قسم په ځنې پاکستانی مطبوعاتو کې د شلکېدون کې ترکی استادانو سره همدردی او خواخوږي خودل کېږي خو دوی ته په ترکی کې خرغلاس نه شي ویل کېدی. د مس اکرا اویز درې بجې هم په دغه سکول کې سبق وایي او زیاتوي د ترکی استادانو پورې تړلې رترهګرې تورونه بې ځایه ځکه دي چې دوی ډېر د نږدې نه پیژني.
تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ان کو کسی آرگنائزیشن سے مت ملائیں, دے آر سمپل پیپل ویری لونگ.
تو پاکستان دننا اتویش ترکی سکولونه او کالجونه د ګولین نتورک د تنظیم لاندې چلیږي. پچا چې صدر اردوان د ناکام پوځي کو دتا د کور تورونه لګوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پہ خبر.
نو عزت منو اوریدونکو, یو ځل بیا تاسو پام راګرځو یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې وسلواله تنه وسلوالې نیولې دي او دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د دې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ارشد حسین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اعلی چارواکي هیواد کې د ترهګر تنظیم داعش د موجودګۍ څخه انکار کوي, نو یو ځل بیا د ترهګرۍ ضد څانګې خپل تازه عملیاتو کې د پنجاب سرخار لاهور کې د دغه خودسره تندرویه نړیوال تنظیم د اتو غړو د نیولو دعوا کړې. ځایي مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ د ضد څانګې د ویان د قول لیکي چې د داعش په نیول شوو اتو کسانو کې د دغه ټولګي مشر هم شامل دی. چاچے با پا پنجاب ایالت کے خلق دا تندروے اڑخت راڑول او بیا بے دا جنگ دا پارا افغانستان او شام تا لے گل او دا دغا ٹھولگی سلور کسان خو شام او افغانستان تا دا تک دا پارا دا تیارے دوران نیولی شوی دی. دا پنجاب دا کاؤنٹر ٹیررزم یا دا ترہگر زد سانگی دا بیان تر مخا نیولی شو کسانو کے دا داعش یا دولت اسلامیا مبینہ مقامی لیڈر نبیل ابی عبداللہ هم شامل دے. چاچے با پنجاب کی دا تندرو غلو افغانستان او شام ته د لیګلو دنده کولا او د نیولې کېدو دوران هم په دغه هلو زلو کې بوخت وو. د سی ټی ڈی ټی ترجمان ویلي د دغه ټولګي تر ټولو مهم مشر قاری عابد د مخکنه په شام کې موجود دی او د سماجی رابطو په ویبپاڼو باندې پیغامونه د خلکو تندرۍ اړخته دراړولو یوازنۍ ذریعه ده. که څه هم په روستو کې د پاکستان په غټو غټو ښارونو کې د دغه خودسره ترهګر تنظیم په دیوالونو لیک شوارونه مخې ته راغلي وو او دغه مهال په کراچۍ کې د لوی ترهګر بریدونو پړه هم په غاړه اغستلې وه. خو د هیواد د کورنو چارو وزارت اوس هم د داعش په پاکستان کې په تنظیمي ډول د شتون نه انکار کوي. دا لومبې ځل نه دی چې د پنجاب د ترهګرۍ ضد څانګې په دغه ایالت کې د داعش د غړو د نیولو ادعا کړی وي. او سروزې اګاهوی ګوجرانوالا ښار کې د دولت اسلامیه سره اړه لرونکو د دوه وسلوالو د نیولو دعوا هم کړې وه. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او سریلنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای پاکستان کې چې څومره هم تندرویه مذهبي ترهګر تنظیمونه شتون لري د هغې ریښې پنجاب ته رسي.
دا بالکل صحیح خبره ده چې پنجاب کې دا مسله یو لوی پیمانه باندې شته. خو دې یو صدا سه یعنی د دې یو ستراتیجي ده چې پنجاب کې ګډوډنه کې ځکه چې دې د پدر چې زمو مرکز دغه تر یو کومه ته ګډوډو کړن بیا زمونږه د پاکستان کې بعد لوګو ته مونږ ته دا سه آزادۍ سره کاروای کول چې کوم دی غبا مشکل شي. نو دې په نور صوبو کې یا نور ملکونو کې چې پیرا مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي دې وجه دار چې هغه نو غواړي چې د حکومت تر دې عمل راشي تقریبا دې او بل دار چې دا ټول تقریبا یو گروپ دی. کدا تاسو تنظیم نه دې دې خلک کله یو تنظیم کې کله بل تنظیم کې کم زنه پیسې راځي دي هغه نمزان لور کې څوک داعش شي څوک لشکر شي څوک سپاه شي.
پاکستان کې مخالف سیاسي ډلې او ناقدین هم پنجاب د مذهبي ترهګر ډلو فکری او نظریاتي مرکز بلی. خو بیا ولی حکومت دغلته پراخه پوځي عملیات نه پیل کوي؟ نو ښاغلی صاد محمد خان دریز روړي چې پنجاب ایالت کې د فاټا پرنګ نو گو ایریا نشتا.
پنجاب کې فوجي عملیاتو دغه څه ضرورت نشتا خو انټلیجنس بیسډ اپریشن چې کوم دي کنه غډر ضروري دي چې د دې بخکنی وشي د دغه تنظیمونو.
د پنجاب پولیس وای په دغه تازه عملیاتو کې د داعش د نیول شوې ټولګي د ولقې څخه د تنظیم لټریچر یو لپټاپ او موبایل فونونه هم برآمد کړي دي. او د تنظیم په دغه ایالت کې د شتون په حق لای پلټنې هم پیل کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په وزیرستان کې بیا په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو هلته څه پرمختګ شوی، کوم د ترقۍ کارونه روان دي یا کم کیږي؟ د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی دغلته د پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک سره مرکه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
ما دلته تقریبا 14 میاشتې وشوې او دا خبره زه د دعوې سره کوای شم چې په ساوت وزیرستان ایجنسۍ کې څومره ترقۍ کارونه شوي دي یا روان دي. پاکستان په بلا ضلع او په بلا ایجنسۍ کې به ان شاء الله عزیز نه وي. ساؤتھ وزیرستان ایجنسی واحد ایجنسی دی په پاکستان کې او پاکستان کې واحد ضلع دی چې دلته دعا کرکٹ کلچ جوړ دی. هغه نه علاوه دلته سٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلس جوړ شوی دي، ڈگری کالجز جوړی جی لگیا دی، ایروڈو نیٹورک تاسو به سفر پہ کړی وي. تاسو خپل مونږ تاسو دعوت درکړی و مسعود بل کې وزیر بل کې تاسو انګور اډې پورې لاړې روډونه موقع دلته موټر وے پشان باندې روډونه جوړ دي او نور باندې کار روان دي. هغې نه علاوه څنګه تاسو ته پته دی 8-10 سال دا علاقې نه خلق بارو ٹی ڈی پی جوړ شوی وو، اوس هغې ریټرن روان دی. هغې علاقې کې درې سیزنو باندې مین فوکس دی چې هغه آرمی انډر ٹیک کوي پاک آرمی، ایک ڈرنکنگ واٹر سپلائی دی، سکولز اور ہیلتھ فیسیلیٹیز. هغه چې کوم علاقې ته خلق واپس کیږي هغې نه مخکې دا درې سیزنو چې دي هلته ریبلیټیشن کوي. هغې نه علاوه مونږ د ای ڈی پی حجم چې دی هغه هم 2016-2017 دے پائے کہ روڈونا اسکولونا ہسپتالونا دا ٹول موجود دی.
افغانستان اور پاکستان ترمینز انگور اڈلارا چکم ادا څومره مهمه شمار د کیږي ساوت وزیرستان د اقتصاد لپاره او په تیر وختونو چې خدا اکثر بند پاتې شوی دی د دې تسلسل دا به څنګه روي؟
دا ډیر اهم سوال دی چونکه د ساوت وزیرستان ایجنسی اسپیشلی بیا د وانا سب ڈویژن خلکو ډیر زیات درمدار په بزنس باندې دی او بزنس دی هغه افغانستان سره ریلیټډ دی. هغه انګور اډا چې کوم یو پوائنٹ دی بزنس ٹریڈ پوائنٹ سره هغه ډیر اهم دی. بدقسمتۍ سره مختلف فیکٹرز وو چې هغه وجہ دا بند وو. هغه کې مثال کے طور پر اخوا کې خبرې وې، بهر کې مونږه مختلف جرګې پکې وکړې، حکومت پکې انوالو نیمې داسې خبرې وي چې هغه د لوکل لیول باندې نه خلک کې آئی کې ضروری خبره ده. هغه داسې خبرې وي چې آئی کې د فارن آفس انوالمنٹ وي، آئی کې گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انوالمنٹ وي په دې لیول باندې. بهر کاف یو لوکل جرګه چونکہ دلته ایز مین رائٹس دي مونږ جرګې پکې انوال کې اللہ العزیز ډیر شکر دی چې هغه مسئلے حل شوې. اوس انګور اډا چې دی هغه فل سوینگ کے بزنس روانہ دے او خلق بدے کے ڈر خوشحال دے اور ڈر غاٹ پوٹینشیل دے ځکه چې مختلف آیټم چې دي او کموډیټیز چې دي افغانستان ته ځي خلکو ته فائدہ کیږي افغانستان ته دي خو راځي نو دواړو سره زیاده هغه خلکو ته فائدہ وي دي خلکو ته فائدہ وي د بزنس پوینټ اوف ویو سره د انګور اډا ډیر هم دي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو د ڈیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبې ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار لس نیمې بجې شوی دی. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زم بختور شه
یو زل بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان پارلیمان غړې غونډې ته ویلي د پاکستان سره به د ترګری بدامنۍ او بیروزګاری د مخنیوي په لړ کې همکاري کوي. نو موړي د خپل مخالف فتو الله ګولن په اړه ویلي
پاکستان سلامتی لپاره خطر ده چې پاکستان ته خطر راوسولو څخه وړاندې به ختم کړي.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د داعش وسلوالې ډلې اته تر هغه نیول شوې دي. یو څیړنکار وایي تر څو پنجاب کې عملیات نه وي شوي پاکستان کې تر هغه رایي نه ختميږي.
نو دی په نورو صوبو کې یا نورو ملکونو کې چې اپرا داخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي د وجدار کې هغه نو غواړي چې د حکومت تر دې عمل راشي تغییر.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي اسلام په جنگونو کې د ریاست یا تنظیمونو لخوا د ماشومانو په جګړه کې د کارولو اجازه نه ورکوي.
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
سرٹی کی تصور دل وزغواکشی دا مہم خبرنو لنجیستا.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې ته ویلي د ترهګرو په ضد به د ترکی لخوا هلې ځلې روانې وي او زیاته کړې ده د بیروزګارۍ، بدامنۍ او جهالت په ګډه سره به مقابله کوي. دغه وینا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو کوششونه روان دي خو غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي. دغه خبره و چې ترهګر چې اسلام ته څومره زیان رسوي دومره یې ورته څوک هم نشي رسولی او زیاته کړې ده چې تندره وډله داعش اسلام سره هیڅ تعلق نه لري. د خپل وینا په وخت د ترکی صدر په جلاوطنه ترکی عالم فتو الله ګولن او دغه په لانجمن تحریک سخت ټکونه وکړل او تور یې ولګو چې ګولن تحریک ته د غربي نړۍ ملاتړ ترلاسه دی.
بلې خوا د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې اته ترهګر نیولې دي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د رسنیو راپورونو تر مخه ویل کیږي د داعش دغه غړي د هیواد څخه په تللو هڅې کولې چې د یو عملیات پر مهال ونیول شول. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان ویلي د نیول شوو مشکوک وسلوالو څخه یې لپټاپونه او موبایلونه هم ترلاسه کړي دي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ماشومانو د استعمال اجازه هیڅ چاته نه ورکوي. د ماشومانو د حقوقو په اړه درې ورځنۍ غونډې په محل د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي ماشومانو له د خپل ځان د حفاظت د تربيت ورکولو اجازه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورکړې ولې په عملی جنگونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزي ده. پاکستان کې اکثره ترهګر تنظیمونه د ځان وجونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو نه اخلي د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه بدلیږي.
روان کال د پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون نه هم زیات شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د پیښور په چمکنو کې د کډوالو په یو کیمپ کې یو کارکوونکی ویلي دي چې افغانستان کې د ژمي پر مهال سهولتونه ډیر کم دي او له همدې کبله د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې دغه پریکړه کړې ده چې د کډوالو بیرته تلو پروسه تر 3 میاشتو وځنډوي.
د انټرنیټ د ازادۍ په اړه د امریکای فریډم هاوس یو تازه رپورت وایي پاکستان د انټرنیټ د ازادۍ په فهرست کې د نړۍ په سلو هیوادونو کې په یو کم او یایم نمبر هیواد دی. رپورت وایي د پاکستان پارلیمان نه منظور شوی سایبر کرایم بل وروستو د انټرنیټ په ازادۍ نور قدغنونه لګیدلی دي.
د روسیې سترې محکمې د حکومت یو مخالف مشر الکسی نوالنی ته د لندنی عدالت یا لوور کورټ له خوا اورول شوې سزا ختمه کړې ده او د مقدمه یې د بیرته له سره پیلولو لپاره لندنی عدالت ته لیږلې ده. الکسی نوالنی په روسیې کې د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې کوي. هغه د کال 2023 پورې نه حکومت ټاکنو کې برخه اخیستی شوی او نه په کومو سیاسي عهدې کې پاتې کېدای شي. خدا محال په کال 2023 کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیا ټاکلو په لار کې د یو لوی حریف جوړ شوی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې اسلام په جنګونو کې د ماشومانو د استعمالولو اجازت هیڅ چاته نه ورکوي. د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یوې درې ورځنۍ غونډې ته د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې ماشومانو ته د خپل ځان د حفاظت تربیت ورکولو اجازت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، ولی په عملي جنګونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزی ده. پاکستان کې اکثره ترګر تنظیمونه د ځانوجونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو ناخلی د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه باندې بدلیږي یا بلخوا اړول کېدای شي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو د خبریال اورنګزیب خان نه.
پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دی اسلام نه خو ریاست ته دا اجازت ورکوي او نه تنظیمونو ته چې ماشومان د جنگي مقصدونو لپاره استعمال کړي. اسلامي نظریاتي کونسل درې ورځې نه روان غونډه کې د ماشومانو حقونو په حق له سفارشات جوړ کړي شوی دي، خو میډیا سره تفصیل نه دی شریک کړی شوی. خو د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی خبری کانفرنس ته ویلي دي ماشومانو حقونو په حق له په 15 سرخطونو لاندې یو سل یو نقطې دوی په سفارشاتو کې شامل کړي دي. دیو ته پوس په جواب د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی اسلام مذهب د اجازت نه ورکوي چې ماشومان د جنگي مقصد د بار استعمال شي. البته پیغمبر اسلام ویلی دی ماشومان ته د خپل د ځان دفاع تربیه ورکول ضروری دی،
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا، نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
دوی وی ماشومان جنگ کې استعمالولو اجازت نه ریاست سره شته او نه تنظیمونو سره دا حق شته. پاکستان کې اکثره ترهګر بریدونو کې ماشومان استعمالیږي او زیاتره ځانوجون کې بریدونو لپاره ترهګر تنظیمونه د ماشومان استعمال کوي. رپورټونو تر مخه نږدې ورځو کې بلوچستان حب کې په یو صوفي مزار ترهګر برید کې هم ترهګرو یو ماشوم استعمال کړی وو. هغه زنانه د چا خاوندان بې درکې دي دا هغوی مستقبل په حق له شوې او تپوس په ځواب کې د کونسل مشر ویلي دي چې امام مالک په حق له روایت دی چې کوم زنانه خاوند څلورو کالو پورې بې درکه وي نو دې دویم واده کولی شي، خو دا مسله داسې ده چې په دې حق له سفارشات جوړولو په وخت به د څلورو امامانو تعلیمات او موجوده حالات به کتل وي، ځکه چې دلته پاکستان کې سیکورټي ادارې هم اکثر له خلک اوچت کړي دي او بیا یې سم معلومات نه وي.
8 سال کے بعد آ جاتے ہیں، 10 سال کے بعد آ جاتے ہیں، پھر آج کل کے جو ہمارے کبھی کبھار ادارے بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا کہاں ہوئے.
دوی وی اکثر له خلک حکومتي ادارې اوچت کړي او بیا یې سم معلومات نه وي، ځکه د مفقود یا نیم کونډې یا هاف ویډوز زنانو د چا خاوندان چې بې درکه دي په دوی حق له سفارشات جوړولو په وخت به شرعي او عملی حالات او جاج اخیستل وي. پاکستان کې په زرګونو په شمېره خلک بې درکه دي او دوی خپلوان په سیکورټي ادارو تور لګوي چې دوی دا اوچت کړي دي او دوی په حق له هیڅ معلومات د دوی فامیل سره نشته. دا بے درک خلکو رہائی دپارہ جوڑ و تنظیم مشرہ امن مسعود جنجوا شخبل خاوند ہم بے درک دے وئی زیاد خلق پوزی دار اوچت کری دی اوش میرے پزرگنوں کے دا
زمون ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کو دیلا کم از کم 2,500 کیسونا دیلا فارورڈ کری دی اور زیاد چی دی اگا پٹریس چھوے دی پٹریس کے مگا انٹرمنٹ سینٹر کے راغلے دی یا اگا ہو پکسٹیڈی کے اگا مرم چھوے دی دی زیاد خلق یو 100 کسان لس ماسرہ موجودی اگا انٹرمنٹ سینٹر نا وفات چھوے.
پاکستان کے پا جبری یا پا زور خلق چھتاولو پیخے پخوانے پوزی صدر پرویز مشرف وقت کے زیاد شوی وو او دا لڑے اس ہم روانہ دا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی په خبر کې د ځای تنظیمیه لخوا دغه امر چې غنی دغه تل چکم د چرګانو کاروباریان دی غوی به هم د چرګانو قیمتونه د پنجاب د نرخ سره برابر ساتي. دغه په ضد باندې ځای دکاندارانو چې د چرګانو کاروبار کې غوی احتجاجونه کړی دی ویل دي چې دا دوی ته واره نه خوري چې غنی په پیښور او په مردان او په پښتونخوا په نورو ښارونو کې دي د چرګانو بای د پنجاب سره سمې وساتي. د ډیور ډیو خبریال حمید الله دغه احتجاجي مظاهرو ته ورغلی او نیغ په نیغه دا غزینه حال وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو دا وخت د پېښور د پولیټي فارمز مالکان دې کې کارکوونکي راغونډ شوي دي. دوی چې پروسته وکړي کوم ضلعي انتظامیه د چرګانو د پرمې چرګانو ریټونه نرخونه راکم کړي دي دا یې په هغه احتجاج کوي. د دوی مشرانو سره خبرې کوو چې دوی غوښتنې څه دي.
زه محمد علي خبرې کوم د ورمړو نه شپږ تکا لوشو چې پارمن کوم په پنجاب کې پیډ 120 روپۍ پرخته مونږ ته په 2200 ملاويږي اغه زه 2050 کې ملاويږي په پنجاب کې چوزه چې کم د ای گریډ ملاويږي مونږ ته تھرد کلاس چوزه چې کم د اغه دلته رزي کم اس کم 5 روپۍ 6 روپۍ پرخي پکې مونږه بوره دلته چو د ماشينانو والا دا په 500 روپۍ بوره مونږ ته ملاويږي الته کې په پنجاب کې چکم د پکا چي اغه 100-200 روپۍ کې ملاويږي ته کچر چغټي کې پی کیلو کیلو ته چرسي نو کم اس کم 140 روپۍ خرچوي پی او په 110 روپۍ خرڅيږي پرچون ریټ وسره اوس وسته د 8 روپۍ مونږ یو چې دا ختم شي.
پرچون ریټ څه مطلب؟
پرچون جی دا دکاندارانو لویر کړي دا
اوس نرخ سره
اوس جی 128 روپۍ
جی زمونږه پنجاب زمونږه نوم پاروک ته د بټاګرام شپکا در بټاګرام نه راغلی یو زمونږ دغه 35 روپۍ کیلو کې پرق او اوسه دوه هغه یو کړی یو د دې مونږ دغه کوچ دی ول یو کړی هغه تر سر ځان دی او مونږ تر سر ګران یو هغه تر ځان دی پیډ ار سکی یو
زمانم جی فارس بچاري زره تنګینه باندې دوی وچی 100 روپۍ بچي پرمر ته په دې ټیم کې 175 روپۍ ریټ کې مونږ ته 100 روپۍ بچي پاتې کېدو نن جی ریټ چې کم دی د چکوال راغلی ری 4200 روپۍ به مونږ نه د چکوال پر ټونو مالونه روچتې کم اس کم یو ګاډي 8000 نه والا 16000 روپۍ پر نقصان کې چې 20 من ګاډي وي نو 8000 روپۍ چې 40 من ګاډي نو 16000 روپۍ مونږ ته نقصان کې به ما خبره ده جی په جمی کې په چرګ باندې خرچه ډبل کیږي لومبه خرچه په دخشا کې مونږ په وډ کې پک استعمالو مونږ ته پارزان ریټ ملابي چونګې په جمی کې پک ملابي مونږ د بورا چې په 500-600 روپۍ مونږ ته یو ده میډیسن باندې ریټیل کم پرایس راغې ده ډیلر حضرات خپل خوغه را چې مونږ ته پسر ریټ باندې دوی لګول وړي په اغه ریټ باندې دوی لګي اوس ډیلران او ډی سی او صاحب ناشتي مونږ پارمران نه د پارم فارمر یونین او نته د فارمر یونین څوک صدر خبر دی دوی ناشتي او د چرګ یو ریټ ریستري په 175 کې نن ریټ راغلی 110 روپۍ کیلو زمانه په 105 روپۍ په 92 روپۍ کیلو روچته اته میاشته مونږ جی په 80 روپۍ کیلو د مارکیټ لا مال ورکړی دی هغه مالونه چې راشي میاش پس مونږ ته ډیلر کینی ستا مال وزن کم کړی دی په منډه کې ولی د ججوره کړو خوراکه کړو دا اساسي دی. دویمه خبره دا چې په دې مالونو باندې انډی راځي دا یو داسې مرز دی چې ټول پلاک سراسر وي او یو یو فارمر 15-15 لک روپۍ نن هم ار یو ډیلر قرضدار دی. دویمه خبره دا چې پدې کې ای بی راځي هغه کې چرګان مري درېمه پدې کې کمبور راځي د یخنې د لاس امري که یو یو پارم باندې کم اس کم د میډیسن د 40000 او د 60000 روپو خرچه د دوی په مونږ راځي.
دا نرخ له پورته نه کوي نو بیا بس کوي
نو مانو ما زړه ده مونږ بار بار دا ریکوست کوو چې مونږ به دا پارمرم دا پارمونه به مونږ ختمو منګ به دا روزګار پریدو نو کدا ډی سی یو او دا حکومت په دې رضای چیرې دوی د پارمونه ختم کی دوی د کورونو کې اسی کینی د دوی د بچی د لوګي مړشي نو کدا دوی په دې رضای نو منګ په رضای منګ به دا پارمونه ختم کو خو په دې وزن منګ نشو چلولې.
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ګرانو خدمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې راځي چې وګورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع راخیستې ده.
د امریکای منتخب صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د بیواکه تقریرونو کولو په وجه د عالمی او د امریکانو اخبارونو د بحث مباحثي یو ګرمه موضوع ګرځېدلې ده. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست د ښاغلی ټرمپ د تقریرونو او د صدر منتخب کېدو وروسته د سلامتیا په باب له هغه د سترو امکاني سلاکارانو د تقررای پر رڼا کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخط دی امریکانو چارواکو سره اندېښنه مل شوې چې خاغلی ټرمپ د ترهګرو لاس لا ورغلی دی. ډیلی بیس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکې د امریکنو مسلمانانو په لاس امداد د ترهګرو د برتی کېدو د عمل په مخنیوي کې ډیر زړه پورې پرمختګ کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ او د ده ممکنه سلاکاران د دولت اسلامیه او د نورو ترهګر ګوندونو د پروپیګنډې او د جنګیالو د برتی کولو د عمل د ناکامه کولو دپاره د دوی ټول کوششونه ابس ګرځولی شي. ډیلی بیس لیکي چې ښاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په تقریرونو کې د مسلمانانو په امریکا د بندولو غږونه کړي دي. دا د خونړی ترهګرۍ د اسلام لمنې پورې د تړلو کوشش دی، کوم چې یو ښه عمل نه دی. یو دفاعي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي دي چې په دا قسمه تقریرونو ترهګر ګوندونو ته د دې دعوو موقع په لاس ورځي چې دوی په دنیا کې هر چرته د مسلمانانو په حفاظت کولو کې په حق دي. دا ترهګر ګوندونه به اوس مسلمانانو ته خزر ور غږونه کوي چې دوی سره شامل شي، ځکه چې امریکې د اسلام خلاف اعلان جنگ کړی دی. د یو بل امریکني چارواکي وینا ده چې دی د مسلمانانو خلاف د ښاغلي ټرمپ تقریرونو په فکر کې اچولی دی، ځکه چې د صدارت په منصب د کېناستو وروستو به د ښاغلي ټرمپ تقریرونه د سرکاري بیانونو حیثیت اختیار کړي. ډیلی بیس د ښاغلي ټرمپ په امکاني لانجمنو سلاکارانو کې د یو پخواني فوزي جرنیل مایکل فلین ذکر هم کړی دی، چا چې د فوج د مخبرۍ د ادارې د مشر په حیث دولت اسلامیه په ړومبي ځل یو خونړی او خطرناک ترهګر تنظیم په ګوته کړی و. جنرل مایکل فلین د ترهګرو او د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت په ژبه سخت اعتراضونه کوي. د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې د قومي سلامتیا په باب له د ښاغلي ټرمپ زنانه سلاکار کلیر لوپز د خارجه پالیسۍ په حلقو کې په اوباما حکومت د خپلو دې تورونو دپاره ډیره نامداره ده چې اوباما حکومت کې د اخوان المسلمین ایجنټان ورننوتي دي. ډیلی بیس خپل مضمون کې د امریکې د مشهورې ورځپاڼې د وال سټریټ جرنل د نهي د ورځې د یو رپورټ حواله هم ورکړی ده، په کوم کې چې د یو تن فرانک جیفینی ذکر شوی دی، څوک چې دیمار امریکا کې د شریعت د نافذ کېدو د ویرو خبرداری ورکوي. فرانک جیفینی هم اوس د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې شامل کړی شوی دی. ډیلی بیس خپل مضمون کې زیاته کړې ده که مسلمانانو کې دا خیال خور شو چې په اسلام د غیر مسلمو لخوا حمله شوې ده، نو دا به د عراق او د شام د سنی مسلک د مسلمانانو په اکثریتي ښارونو کې ترهګر ګوندونو له د سر راپورته کولو یوه ښه موقع په لاس ورکړي، چرته چې دا وخت دولت اسلامیه مخ په زوال ده. ډیلی بیس د خپل مضمون په اخر کې د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي دپاره په روانو عالمي کوششونو د نهې په ورځ د جاري شوي د یو نوي رپورټ د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې دا رپورټ د ډاډګیرنې وړ دی او په دې کې امریکې او نورو ملکونو ته غږ شوی دی چې داسې بیانونو او کارونو نه دي ډډه وکړی شي چې په هغو مسلمانان دشمنان کېدی شي. دا رپورټ د امریکې د مخبرۍ د ادارې پخواني ډایرکټر لیون پنیتا او د برطانیې پخواني وزیر اعظم ټونی بلیئر په شریکه لیکلی.
قدر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پر اسلام آباد کی پو یو ورکشاپ شوے دے پو ماحولیاتی بدلون کی دا میڈیا سرول کے دیشی پاکستان یو زری ہے واد دے او خوشا اویا فیصدی روزگار چکم دے یا خلق چکم دی نو آغا هغوی تړون د زراعتو سره دی یا د کار کروندې سره دی، خو نوی چې کوم ماحولیاتي بدلون دی ردی نیغ په نیغ اثرات په کار کرونده باندې کیږي. په دې کې د میډیا سرول دی، په دې باندې ورکشاپ شوی دی. پوهانو ورته خبرې اترې کړې دي. تفصیلات یې راته وایي د ډیو رډیو خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په دې معاملې د میډیا د کردار په حق له خبريالانو لپاره د یو تربیتی ورکشاپ تابعیا شوې و چې پکې د موسمیاتو د زراعتو د شوبې ماهرینو ترڅنګ د ملک د مختلفو برخو نه راغلي خبريالانو ګډون درلودو. په دې موقع مقررینو وویل چې پاکستان کې د ماحولیاتي تبدیلو ډیر ژور اثرات په لیدو کې راځي او د ملک عام ولس د دې نه په سنسه شکل متاثره کیږي. خو د دغه بدلون بیا تر ټولو بد اثرات د ملک د زراعتو په شعبې باندې غورځیږي چې لکه بلې زمیندار طبقه تیرو سو کالو راهسې د مشکلاتو سره مخ ده. په دې موقع د پېښور زری پوهنتون د موسمیاتي تبدیلۍ څانګې مشر ډاکټر انعام الله وویل چې په دې معامله په فوري توګه د یو کامی بیانیې مخې ته وړل د وخت ضرورت دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر انعام الله وایي چې د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو د لاندې خیبر پښتونخوا کې د غنم او د میوې د فصلونو کروندګر د سختو ستونزو سره مخ کیږي.
د غنم بوټي په دغه کې په سویتا په ګل کې لګا داسې بوته مونږ او یا د غنم بوټي چې کم دی په باز په دغه کې دا یا دغه د کټای و خراشی نو چې په دغه چې اول خو نقصان په دی وجه ورسېد چې په اکتوبر نومبر کې باران نشته دویم نقصان د دی وجه نو چې سبق داغه د سنبالښت مو اغه ټیم کې باران ډیر زیات شو ان په دواړو طریقو سره لکه زمیدار داغه خو کافی نقصان ورسېد او دویم د دغه بارانونو د کمی او د زیاتې د وجه نه په دغه کې په غریزو علاقو کې خاص کر لکه زبرت چې سواد شې یادیر شې په اغه کې کم د میوادار بوټي دي ان اغه می د میوادارو بوټو کې اغه صحیح طریقې سره دغه ونشه دا ګل اون لګي او یا اغه اوغور زیات ډیر زیات ان په دې وجه دا کم
نو مولي زیاته کړه چې د زراعت شعبه د نورو بد اثراتو نه بچ کول لپاره په جدید بنیادونو د تحقیق او ورسره د عملی ګامونو پورته کول ضرورت دی او دا چې حکومت ته پکار دي چې داسې علاقو کې ځمکې د کروندې قابلیت جوړ کړي کوم علاقې چې د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو نه بچ پاتې کیدلی شي د غونډې ته وینا کوونکو د ماحولیاتي تبدیلو په اړه بیداری پیدا کولو په ترڅ کې د میډیا کردار ډیر مهم وبلو او دوی وویل چې خبريالانو ته د خپل ذمہواري ګڼل پکار دي چې په دې موضوع په عام ولس کې زیات نه زیات بیداری پیدا کړي تربیتی ورکشاپ تر په خبر نه راغلی او خبريال انور زیب وایي چې د مخکې په نسبت اوس میډیا کې ماحولیاتي تبدیلو خبرونو ته زیات ځای ورکول کیږي خو دې زیاتوي چې دا بنیادی ذمہواري د حکومت جوړیږي چې عام ولس د ماحولیاتي بدلون د بدو اثراتو نه بچ کول لپاره پیشګی ګامونه پورته کړي
خو موږ لا غټ ایشو چې دی وخت له هغه چې نو هغه د کلایمټ چینج دی موسمیاتي تبدیلې دي موسمیاتي تبدیلې د وجه نه تاسو وګورئ کله 13 کلونو کې 400 کې فلډ راغی پای کې بزرګونو خلک زمونږ نوم لښول سیم داسې وګورئ تاسو چترال کې فلډ راغی اغه نه بزرګونو مړ شول دین علاوه د سر مختلف ډیزیز دي کوم ویکټر بون ډیزیز شي چې کله ستا سیلاب وبراشي یا حد نه زیاته باران نو شي کم چې کلایمټ ډایریکټ اغه سره لینک دی کلایمټ چینج د اغه د وجه نه اغه بیمار تاسو وګورئ سواد کې سواد داسې ماحول لچای کې ډینګي بالکل نشي کېدی شنګله کې تاسو قتل تیر دوه کالو کې هلته ایمرجنسی نافذ شو پسونه خلکو ته ډینګي وشو اغه هم د ویکټر بورن سم ډیزیز دی دا ټول د کلایمټ چینج نه دی دی وجه حکومت له پکار دی چې دا کوم کلایمټ چینج پالیسی خیبر پختونخوا حکومت جوړ کړی چې دی منه زرت زر عملو کې او د لپاره خو مضبوط او سخت نه سخت لري قوانين جوړ کړی
تربیتی ورکشاپ ته وینا کون کې ویل چې سویلی ایشیایي هیوادونه بیا تر ټولو زیات د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو نه اغیزمن دي او په خور خر د هوایي خچنوالي په حواله سره د نړۍ خچن خارونو په فیرس کې په سلورم نمبر او د هند سر خر دلی په دویم نمبر شمار لیکيږي دوی زیات کړه چې د پاکستان حکومت اسه خو په کال 2012 کې ماحولیاتي پالیسی اعلان کړی دا خو لا تر اوسه پورې دغه پالیسی باندې عمل پلیدو کې ناراضي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
ادر منور دن کو وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو تغی په سواد کی چی په کال 2001 کی طالبانو د سورل سوا کال زړه د بودا مجسمه ماته کړي و په ډزوی وشتلی و هغه مجسمه د نهو کالو د مشقت وروسته بیا جوړه شوې ده تفصيلات اورو د ډیو رادیو خبريال فیاض ظفرنا
سواد کې د ګندهارا د دنیا د کاڼي کوند شوی د بودا مجسمه د اټلی او د ارکیالوجي پوهانو نه کال پس بیا په خپل اصلي شکل کې بحال کړه د سواد سرخار منګوري نه خو شا 8 کیلومتره شمالي اړخته پروت کړي جهان آباد منګلور کې د بودا د مجسمه په ومه صدۍ یا خوښه سوارلس سو کال وړاندې هغه وخت کې د بود مت پیروکارو په یو غر کې په یو غټ کمر جوړه کړې با او دا د دنیا د کاڼي کوند شوی د ټولو غټه مجسمه ده د لرغونو آثارو ماهر فضل خالق وایي چې دا مجسمه د نړۍ یو غټ شاهکار ده
دا مجسمه په ټوله دنیا کې یو شاهکار ده د بود مت د منونکو لپاره او وس کله دا جوړه شو نو مونږ هله لرو چې د ټولو دنیا نه بودیان د تاریخ او د تحقیق طالب علمان او نور سیلانیان چې کوم دی هغه بدل ته ډیر زیات راځي
په کال 2001 کې سواد کې د اړیګړي په وخت کې طالب جنگیالو جهان آباد کې د بودا د دې مجسمې سر په مانو دا ولوزولو کوشش کړی وو چې لکه بلې د بودا د مجسمې مخ ته زیان رسیدلی وو په کال 2012 کې د امنیت راتلو وروسته د اټلی پوهانو د دې مجسمې په خپل اصلي حالت کې د بحالولو کار شروع کړو او د دې په بحالۍ کې د 3D ټیکنالوژي استعمال وکړو او اوس په کال 2014 کې د مجسمه هغوی په خپل زوړ حال کې بحال کړه د سوات میوزیم ډایریکټر فیض الرحمن وایي چې د مجسمې بحالۍ کې د اټلی هغه پوهانو کار وکړو چا چې د بامیان افغانستان په مجسمو کې هم کار کړی وو.
اټالیا سره هم د مکمل ډاکومنټری پروف نو هغه د پارچې کنده اټلی نه سپیشلیسټ راوستلو چا چې په بامیان باندې کار کړو خو سپیشلیسټ وو هغه د دې چې کوم دی لومبي 3D سکیننګ وکړو او هغه لیزر سره هم دی د مکمل ډاکومنټیشن وکړو او هغه نه بعد هغه دی په دې باندې کار شروع وکړو دو سیزنه او اوس په ستمبر کې 2016 کې مکمل دوباره دا بحال شو.
په دنګر کې جوړ شوی د بودا د مجسمه 43 فوټه دنګا او 9 فوټه پلنه ده. د سوات یو تاریخ دان پروی شاهین وای چې طالب جنگیالو کلا په 2000 کې دا مجسمه په بمانو وولو زوله نو هغه لاړو او د بودا د مجسمې کانی په یو بوجۍ کې سنبال کړل.
بود باندې ډز یو کړې ملټری والے ډز نه کې غرب جوړ دې د وړو بوجکې ما د کور نه د شلو کیلو د روانه ستا او نو سه مې را سره و مګ بوت لرلو ا چې څوک مې نه کنځل کړ اما هغه ټوټې را غونډې کړې امه پاره بوجکې کور ته راوړې نو بیا چې دلته د لوکا سره سره مرګر را لا بوت جوړاو نو چې ما را وستو نو جنې را یې مانا یو ار د کاستوډین اپ کلچر مې کدا پکې لګی چې دا ټوټې دي دا به کولو.
پروی شاهین دغه کانی بیا د اټلی پوهانو لور کړل چې هغوی د مجسمې په بیا ودانۍ کې استعمال کړل او د کوم ځای نه چې کوم کانی ختلی وو هغه یې هلته بیا ولګو. پوهان وایي چې د مجسمې د بهارې وروسته به اوس د بت مت منونکي خلک بیا دغې مجسمې کتو او د خپل عبادت کول دپاره سوات ته راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
گرانو قدر منو اوریدون کو وس هم ستاسو پام را ګرځو یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګناه خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې 3000 فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قائم کو. مونږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کومو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي، چې دا شان امریکا هم خپل خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپل مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابعیت کولو نه ولیدلی.